یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. زه احمد چیبر مو کوربه یم، تخنیکی چارې شفیق یار مختوری. لومړی هم خبرونه اسدالله لودی نوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټر بم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پولو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پاموړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تیره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د قانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
مخصن اوه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسه د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. هم دې پېښه کې زموږ د یادی حوزې مرستیال او یو بل سرباز ستي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي په روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغو شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وون دیرلین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پهنتون بالقوا واکسین هم په پوخومره کسانو کې د خوندیتوب سیستم له غختلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نوی جوړ شوی واکسینونو خلکو ته یو هیله ورکړي، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بلورتا د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر شوو ته دی د رغیدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندۍ پاتې کېدو یا د رغیدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغه متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ، د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغي اخته کس جوړ کړی. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکي اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې ټاکنو د ګټونکو په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو خوولې و چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالد ترامپ 14 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون لمخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 10 د الکتورال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپل کړي او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړی.
اوس چې راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي. خوستیانو بیا د مظاهری په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جک کړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاره مو د سیاسي شورا د کتون کې شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي.
موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو.
افغان چارواکي د اسلام اباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند لا افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي صاحبي پر راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې امنیت اقتصادي پراختیا او سی اړ کو په تړاو بنسټیز اصول ځنګړي شوی دي. نو موړي وړاندې په دې اړه داسې ویل
د پاکستان د صدر اعظم شاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دوړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز اړ کې ډېرې پراخیس دا سند چې خورا مهم ځنګړي اهمیت نه برخمند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواخ نه پیښوي. په دې برخه کې کته هم د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو خې اشاره د کابل او دلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او حقو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه بخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوري کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درانوي شوی وي. داسې نظام چې د خزو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګه ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې پیوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شویده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیر ورځ کابل ته سفر کړی و. بلې شیبر صاحب
مننه. ناجا جانې، ناجا ساپوی و چې د دې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې په راتلونکو نږدې دوو میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګه شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري باسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکو شکریې بارګزې څخه کړي.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نه افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پرې خامخا مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کېدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کی چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډیر وي؟
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره دروغی جوړی خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدل پای ته ونه رسیدل. نو زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه شي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره د سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تروسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پورې چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم کوم دغه څیر مخته به روان وي. وخت په تیریږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د فارم پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بايدن خپل پخواني نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو د پاره نه دی راغلي او پرېږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدین سره مرسته کوله اوس هم پرېږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د پاره بلکې سیمې د پاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو دپاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو دپاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزي. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سولې کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریز مثبت کی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوال ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سوله همیشنه ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دی په عمل کې ثابت کی. سرار دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ رادیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې طرحګري وي پاکې وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم سیاغه د افغانستان یو لویه برخه جوړوي، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پرې سلا شوې وه. د دواړو هیوادو د وینیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوز هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوج د روسیه په مزګرتوب د شوی موافقه پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلی شوی سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوز قطعې د اقدم سیمې ته داخل شوې. دا یو له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدری اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یو ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نېټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدام سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کال باکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شوه بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چي ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام لغمان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولای شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارف او ناوړه دودونو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عامه پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زورونی مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه وهڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د موادم رسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع دا ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وای د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو دغه مسایل باندې یوازې میرمنو ته نه بلکې دغه نارینه ته هم عام په هوای ورکول کیږي.
کومې خزه چې مونږ د تر رغړو او غو ته آگاهی هم ورکو هم زمان مونږ دوغو نارینه هم رغړو مثلا وای دوغو خواندان او رونه او لرونه هغه ته هم آگاهی هم ورکو هغه هم په دې مسایل باندې آگاه کوو.
ولور هغه دو جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زمله کورنۍ یا اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کله نه پلوشوي میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
خدایغه شزه جوړ چې ما ولور ماخ دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چې اخیته شزه خود لری چې ورته یا خپل دغه تو یا خپل قریب تو یا خپل ورور تو یا خپل پلار تو وي اته لکه واخې نه لکه واخې یو خري مسکینان دي هیڅ کی پر روزانه په دغه برابرۍ څلور پنځه کالکشن ولي چې ورسې خاص ورته کی پنځه کی نه در پیږي خوند واخې سر لغړ سي او محمد پر وړي سي بیا چې راز په خود بار کړب کړب حساب لا دغه راز واخې د څنګه زه پر دغه لای زار کړم ګډړان ورکړ ګډړان څه کوم مات به پیسې را پریشي وای.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تاپتر خوالي لامل کیږي. 15 دیش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینی لار ده.
سلف سر زو په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې پوهې د سین دغه نزنې کیږي تاو تر خوال ان شاء الله بر مخ پر خدمت دود یو فامیل یو مثال نارنه یا شزنه چې پوهې زده کړې کری هغه دغه نه لري تاو تر خوال نه کوي.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما په هوی دغه پروگرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دول وسول سوالوي کې د سلګونو نارینه او شزینه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سلسله تنه چې 500 نارینه 500 شزینه ځکه مون نارینه زما سره په دې پروگرام کې سره داخل کړی دي چې مول تحقیق کړي چې ورونه په اساس کوم معلومات سمې ده. په اکثر مسایل کې زموږ ورونه زما سره شریک دي، اکثره د تاوتریخوالي په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د شوزو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه پر نظر په کتو سره په مراد کې دو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
تاسو لا پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره خبره شروع کړه د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم د ماجبین رسد د داتو پرشپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ د 3 کال روپې پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپې ورکې نو زمونږ د اخیره دا زمونږ د اواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونه کوي دا پاسات د غریسات کې ده زمونږ دا پیغام لغه ماجبین او وزیر سره شریکي چې زمونږ د کونل د ماجبین د مشکل ختم کړي. والسلام
زه کوم دا پلان د خپل شاګرد استاد سره کوم پر دې سره پیغام کړم ما پیغام دا و چې خپل شاګرد استاد سره یو سپیشل یو د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه وشان مرته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاس در څنګه څو دوه ته ورکو نو د پیسو په دغه څنګه موږ په نړۍ کې موږ دې زو څو یو څه مسله جوازونه وشان څه سار نه راځي واخې وایي دا د کډاو سړي د موږ موږ جوازونه وشان نه دی هغه کې موږ دا غوښتنه ده چې اراندې چې سم معلومه ده څنګه راځي څو دا چې په اړه دې څه څه شل ځان څه باندې ټول دا واجب په خپل راځي یو مثال دارک
ورور موږ خو غوښتنه دا غوښتنه چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور څه نه دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د روپو ته په سل کې پناره دي ورته یو چې ما پیغام ورکړی و سلام محمد یونس په هلمند سره ښاغلی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نن له دوه تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو د لغمان والي زموږ میلمه دی. تاسو کول شئ چې په خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون لاري برخه واخلئ، د لغمان له والي سره شته ستونزې شریک کړئ، مشورې ورسره شریک کړئ او شهه چې وستایي مشوره مقوله ده چې وای شستایي چې شډیر شي. او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې د شکرې ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي رادیو ته دا خبره کړې. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو ان ټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر شو ته دي د رغیدو لپاره د رمدسیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټون کوي اعلان شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د شکریا ډیابټ پر ناروغي خبري کوو. زه مرسل زازیم. ډاکټر سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغيو ملي مشر په خبرونه کې را سره میلمه ده. دغه ناروغي څه ډول یو ناروغي ده او پرونی هم البته متور لسم د نومبر د شکر ناروغي نړیواله ورځ هم و.
د شکر ناروغي یو موزی موزره خطرناک ناروغي ده چې موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو. یعنی نور ډیر خطرناک ناروغي لکه د زړه ناروغي دي اصلا د شکر یا دیابت په بیس کې پیدا کیږي چې بیا ډیر وژونکي وي. نو په همدې خاطر باندې د روغتیا نړیوال سازمان ډیر کلونه وشو چې په نړۍ کې یوه ورځ د 14 نومبر د شکر یا د دیابت د نړیوالې ورځ په نامه نومولې ده. او دغه د نیک مرغه چې په افغانستان کې هم در منځل کېږي. نو موږ هم پرون 14 باندې په کابل کې د وړیا معایناتو د شکر لپاره د وړیا معایناتو کمپاین شروع کړی او نن ورځ مو د دې د تجدید لپاره د عام روغتیا په وزارت کې غټه غونډه جوړه کړې وه. نو موږ هدف دې غونډه جوړول نه د خلکو د آگاهۍ د پوهاوي لوړواله دي تر څو دوی وپوهوي چې څنګه د شکر د ناروغۍ نه ځان ژغورل شي او که چېرته پخته شوي څه باید وکړي. نو تاسو پوهیږئ چې د شکر ناروغي اصلا د یو شعوري ژوند پیل کول دي. په څه معنی؟ یعنی که چېرته دا د بیخي وژونکي نه ده، اما په دې شرط چې اغه څوک چې مبتلا شوی هغه په شعوري ډول خپل ژوند یعنی کنه سپارښتنه چې ډاکټران ورته توصیه کوي هغه په پام کې ونیسي، نو بیا به دومره د خطر سره مخ نه وي. او که خدای مکړه شعوري ژوند پیل نه کړي او ناګهانه روان وي او هغه سپارښتنه عملي نه کړي، مثلا په خوراکونو کې، په دوا کې، په ورزش کې، نو بیا به دا وژونکي او خطرناک هم کېدای شي. نو
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه راته وایاست چې دغه ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ آیا د یو شخص په وجود کې د کوچنیوالي نه وي کنه د شکر ناروغي وروسته وروسته رامنځته کیږي؟ او که چیرې دقیقا یا هم مشخصا راته وایاست چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي؟
ډېر ښه. زه به تاسو ته ډېر تخنیکي او طبي الفاظ باندې نه راځم، خو دا ډېره معلومه خبره ده چې د شکر د ناروغۍ ډولونه په نړۍ کې اصلا درې ډولونه ده. یو یې موږ ورته ټایپ 1 وایو چې هغه د په وجود کې د انسولینو د کامل کمبود، یعنی په بدن انسولین نه جوړي. انسولین یو هورمون دی، نو دا د دې له وجې. او دویم دا ده چې د انسولین د کمبود او د نورو فاکتورونو په وجه چې په وجود کې پیدا کیږي هغه په اساس باندې رامنځته کیدی شي چې دا دویم ټایپ یا دویم ډول دی. او درېم په خزینو کې چې هغه د حاملګۍ په صورت کې یا د پرېګننسي دیابت ورته وایي چې هغه د حاملګۍ په وخت کې پیدا کیږي، دا ډېر معمول وي خو هغه دومره خطرناک نه دی. اکثره داسې وي چې حاملګي خلاص شي، یعنی کله و ماشوم وزېږي بیا دغه ناروغي په دې کې ورکیږي. خو دې ته هم احتیاط کول پکار دی.
او نو دا ډولونه د ناروغان د چوډک پیدا کیږي او د دې فاکتورونه او عامل ډیر زیات دي چې د هغه جمله لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه ارسی هم کیدی شي په ارسی توګه چې د یو چا په کورنۍ کې مور پلار نیکه نیا دوی په دیابت یا شکر باندې اخته شوي نو امکان دی شته چې دوی اولاده هم په دې باندې اخته شي خو دا حتمي نه ده چې که د چا مور پلار یا نیا او نیکه تیره کړي نو حتما به دا نور هم راځي دا خوب ډیر ځله دا کیدی شي او د دې په خوا کې ډیر غټ او عامل خطرناک فاکتورونه دي چې هغه ډیر اسانه دي چې موږ د هغې مخنیوی وکړو هغه عامل ته پام وکړو هغه په خوراک کې چې د غوړو او د خوږو خوراک نه موږ ځان وژغورو نو د دیابت شکر نه ځان ژغورلی شو او په خوا کې لږ څه پیادروي ورزش کول فزیکي کارونه کول دا ډېر رول لري حتی که یو څوک په دغه ناروغۍ باندې اما مرسلجان اختم هم وی او دوی د ورزش وکي له پیادروي وکي او د خپل خوراکونو سره ځان کنټرول کی او په خوا کې هغه دواوي چې دوی لپاره توصیه شوی دی ډاکټر خانه هغه په منظم او مسلسل شکل باندې وخوري نو ان شاء الله د دوی ژوند به وژغورل شي او ښه به وي
ان شاء الله.
نو دا دغه عوامل دي او دا یې لاري.
بله سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه.
سلامونه خوره تا ته محترم ډاکټر صاحب د افغانستان د زمونږ وروسته وړاندې کوم په دغه ورداګې مې باندې چې
ورداګ صاحب په خیر اخلي مهرباني ورداګ صاحب
نن موږ کوم ډاکټر صاحب مې مو دغه سوال پوښتنه د نیو یو خو دا نو دای په شپې تو کولوي نو دغه د شکر کوم روز باندې مبتلا به یاد دې کنه چې دغه کوم ځای زخم شي ډیر وخت دای ته ځوريږي هغه زخم یې نه جوړيږي یعنی مو سوال دغه چې بعد وکړ دای مو کوکو چې د یو شکر نه دبر نه دوري لکه زخم چې غشي نو څه بعد وکړ چې د زخمونه مثال ورسجو شي کوم نه واشي نه استفاده وکړ او ټول لرو تر دې سمو کې کوم خلک په شکر باندې مبتلا دي مثال کوم رفراتان ډاکټرو کلینیک ته کې موږ څه وکړو چې د شکر نه یو څه هغه پیدا کړو.
بله ډیر زیات مننه وردک سیب. سلام وخت مو په خیر. بلی سلامونه ازادي رادیو ته غواکی از روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او په دې خبرونه کې د شکر یا هم دیابت ناروغي په اړه خبرې کوو. سلام وخت مو په خیر.
وعلیکم.
علیکم سلام وخت په خیر. که استه سات مخه دی
بیخي خو په دې خبره چې ته خیر ستین منګل دې په ټول په کار کې ولایې ته پکښانه خورګانې د سلسله سره ما چې زه دا شکر نه خمر ولا کتی کوم چې سمه مې نه دي کې خو چې کله زه وګه شم اس خروب شم چې بیا مې هر یو اندام کور پرېګ دی هیڅ مې نه سترګې کور کې نه مې لوس کور کې نه مې ښاک کور کې نه مې خوره کور کې چې په کڅوړه کې شي نو دا به چې څنګه راځم نه لې خو دا یو کیسه مو ته سم ځو کی.
بله ان شاء الله ډاکټر صاحب په علایم باندې هم خبري وکړي. ډیر زیات مننه. او ډاکټر صاحب راو شو ورداک سه پوښتنه درلوده وای کاکا مې شپې ته کال لري او کچيري د شکر ناروغي لامل وي کوم ځای زخم شي یا په خووس یا لاس ووسی وای زر نه جوړیږي چې باید وکړي چې دغه زر تر زر جوړ سي وای خصوصا هغه کسان چې په کلو او بندو کې دي وای څنګه کولی سي خپل کار کنټرول کړی
د پښتنو د وردل
سره ډاکټر صاحب د تاسو غاک را تقات وصل راځي نو هله د چي لګ ځای ته متغیر ور کړی ترڅو چې تاسو غاک په سمته غوابرو. بله ډاکټر صاحب اوري متاسفانه ما باید د ډاکټر صاحب اړیکه پرې کو ورس بیرته د بله ان شاء الله ډاکټر صاحب د ما همکاران مو بیرته تاسو ته زنګ وایي ترڅو چې تاسو اړیکه په سمته وګرا سره وصل شي. په دې خبرونه کې د دیابت یا شکر ناروغي په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د عام روغتیا وزارت د سری ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې د موږ سره دی. لکه څنګه چې تاسو پیګې څوارلسم د نوومبر چې تیر ورځ د شکر ناروغي نړیوال ورځ او دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان او د نورو هوادونو کې منځل کیږي چې د شکر ناروغان ورستر بلې په زیاتېدو دي او دا چې د دې لپاره کومه حل لار هم تر اوسه نشته او دا د سیو ناروغي ده چې کومه خاصه دوا هم نه لري. نو یوازې تاسو کولای شئ چې خپل شکر البته نارمل توګه وساتئ ترڅو چې کومې ستونزې سره هم مخامخ نشئ. سلامونه وخت مو په خیر.
بلې مرسل زازی خوری زما زغه وری.
بلې د تاسو غا غورو مهرباني څوک له کوم ځای او کچېره پښتنه لری مهرباني.
او سلامونه تاسو باندې کوم ستاسو رادیو ټول کار کوم کور دونکو تاسو مننه ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
تشکر کوم چې د پروګرامونو مو ستاسو او مو ستاسو غیر اخوي.
ډیره مننه. مهرباني پښتون صاحب. پښتون صاحب مو ویل کنه.
تشکر مرسل خوری. ما ډاکټر څنګه د دې پښتنې دي او پښتنه کومې دا چې په افغانستان کې څومره خلک په شکر ناروغي ناروغي اخته دي په کال کې اخته کیږي او څومره ځینې مري او په ټول نړۍ کې څومره اخته کیږي څومره ځینې مري او دوهمه پښتنه د ډاکټر څخه دا ده چې د شکر کم ټیپ ډیر خطرناک دی چې انسان ځینې مري او بل دا د وینې چربي یا د بندو درد د پښو درد دا هم د شکرې سره تړاو لري کنه لري.
بله ډیره زیاته مننه د تاسو نه خدغه خوري پښتنه باندې سم پونه شوم اترقم
ما درته وایم چې دا د بندو درد
ښه
دا د بندو درد یا د وینې چربي اند څنګه درد د بندو درد درد د وینې چربي دغه د شکرې د ناروغۍ سره هم تړاو لري د یو طرف سره کنه لري.
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم پر دې اړه تاسو ته وضاحت درکړي مننه کوم د تاسو نه ورور. روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادۍ پر سپوی کولای شي چې واوري ډاکټر صاحب به هم وصل شو راو شو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د موږ غوړې ان شاء الله.
بله او تاسو آواز راځي.
بس شکر چې د تاسو اړیکه بیا روښ شو ډاکټر صاحب ورډک صاحب پوښتنی ترازو تاسو مخکې پوښتنه واخیسته.
بله نو مله ورډک صاحب ډیره اساسي پوښتنه وکړه په شکر ناروغي کې یو غټ اختلاط هم ده چې د وجود کې زخم پیدا کیږي یا په خصوصا د خپو زخم دا د شکر یو عام خاصیت دی او دویمه خبره ده چې دوی د پاسان باندې وړي نه دی.
بله ډاکټر صاحب اوري متاسفانه فکر کوم چې به هم د ډاکټر صاحب غږ سم بله سمه ده ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. نو ان شاء الله په بلش میرا باندې به ډاکټر صاحب سره پړی کشو د خبرشته متاسفانه اوا هم سړه سوي ده اوا هم خراب ده د ټلیفون ستونزه هم رامنځته کیږي ډاکټر صاحب سره هم خبره تری ولرو. سلام ورخه جوړی ساتي خدای په خیر اغلی سره لای ورور مېرمنی پښتنه مو ورو
پښتنه ودا دا ډاکټر ته مشرم چې دا زما پلار دی شکر مرز لري تقریبا د 20 کال عمر دی دا د چیشنا پریز دی او خپل کوم ځای دی خو یو په میواجه د چیشنا پریز دی او په میواجه کې څه یو کوي
څو نو وخت کې د شکر ناروغي لري ورور
تقریبا 2 کال کېږي.
2 کال کېږي او په دې 2 کالونو کې د سونزه ورته پیدا سوي ده چې شکر لوړ سوی وو سی یا هم بل د کومه سونزه
ډیره پیدا سوي ده مرتجان تقریبا اوس په حال هم ځای کې پروت دی
یې ډیر تکلیف کوي. یعنی همیشه شکر جګیږي یا ټیټیږي ځکه چې شکر چې ډیر جګ هم شي ستونزه را پیدا کوي او کچې ډیر ټیټ هم شي ستونزه را پیدا کوي. شکر همیشه په کوم حالت کې
شکر ډیر جګیږي 200 او 200 او 300
هر وخت. بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم تاسو ته په دې اړه وایي چې څه باید وخوري او څه باید البته وکړي ترڅو چې شکر همیشه نارمل حالت کې اوسې. ډیره زیاته مننه ورور. مننه. بله سلامونه وخت مو بخیر. بله سلامونه وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام مرسل خور خیر قراریده.
ډیره زیاته مننه مهرباني څوک له کوم ځای؟
شکر د غزنی ولایت نه محمد الله خبرې کوم.
محمد الله په خیر اغلی خبرونه ته د شکر یا ډیابت په اړه راته وایست کوم پوښتنه لری؟
ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا ده چې د شکرې ناروغي مثلا ما ته دا تقریبا 2-3 کال مخکې ښه شوې ده. نو اوس دا چې مشکلات پیدا شوی دی دا چپ طرف مې داسې ډېر درون غوندي سوځم کره می را دی ولو ولي دت کې تر نه کړل دا چپ طرف نه مشت فار دا شترم دمواله احساس کوو. معلومات را کی نو غیر مهرباني
دا د شکر ناروغي تاسو ول څونه وخت کې چې پیدا شوې ده؟
تقریبا 4 کال.
4 کال کې په دې 4 کالونو کې تاسو دوا په متواتره توګه استفاده تر کړی د دوا نه او کنه؟
او همیشه د فارا ګلوکوفیج 500 ملي ګرام دا خورمه.
سامه ده سامه
نور شکر تقریبا ناتیا او یا سل داسی خورا داسی دروندواله داسی گرمواله دا چپ طرف ته سره احساس
بله ډیر زیات مننه محمد الله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ورکړي ډاکټر صاحب خسته ان شاء الله بیا هم شکر چې تاسو اړیکه روښ شو
امیرانی پر دې ډیر معذرت غواړم دا تخنیکی مشکلات او بیا موږ د وزارت څخه تامه کې داسې یو ځای کې چې ټلیفوني مشکلات زیات وي
بله اله کو ډاکټر صاحب مهرباني
نو د زخم په اړه باندې موږ خبره کوله چې زخم دا یو غټه اختلاط دی شکر د ناروغي جديد مخنیوي لپاره دوه شیان دي اول خدای دې هغه څوک چې په شکر اخته وي هغوی دې زیات نه زیات کوشش وکړي چې زخمي نشي
بله
یعنی د نسبت نور خلکو ته دوی ماچ مخکوي دي شعوري ژوند د احتیاطي ژوند احتیاط باید وکړي او که زخمي شي نو بیا د دې لپاره خاص دواوي پکار دي د ډاکټر ته د مراجعه وکړي چې په خپل سر د دې لپاره علاج نه کوي یا دې زخم د مخنیوي لپاره د ان شاء الله د هغه ډاکټر ته چې مراجعه وکړي هغه ټول شي په لږ وخت کې له دوه باندې دې کار وشي
بله
نو دا هغه مشکل ده د مخنیوي لپاره دوی باید خپل ځان باندې پام
وکړي او بل پوښتنه دا و چې هغه کسان چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي کچیر په شکر ناروغي باندې اخته شي ووسی دوی باید څنګه ول خپل شکر کنټرول کړي
ګورې د دې لپاره د ازمن د تاسې د غوونی چې د شکر د ناروغي لپاره موږ د خلکو د په هاوی د لوړوال لپاره هم دا خبرې کوو چې دوی د زیات نه زیات اول خو د کوشش وکړي د وقایع خبره کوي چې څوک په اخته نشي هغه ما مخکې ویل چې د درې څلور سپارښتنې ډېر مهمې دي چې هغه د غوړو خورونه د خوږو خورونه او ځانو ساتي او ورزش وکړي او بل خبره دا چې څوک په اخته وي هغه څوک که اخته وي نو هغه د پیغام چې په لری پروت ساو کې په افغانستان کې متاسفانه په ټوله کې موږ دې شکر د ناروغي د علاج لپاره خاص مرکزونه ډیر کم لرو هغه میواز په کابل کې دي او په اطراف کې یا په ولایت کې په مرکزی شفخانو کې دې امکان شته چې هغه دواوی دوی ته ورکړي پوره مراکز نشته نو اوس موږ شروع کړی دی چې دا جوړ کړو ان شاء الله او په دې خاطر باندې نو دوی ته پکار دي چې دا خلک اړه دوا د خپل په خپل وخت باندې خپل ډاکټر ته ورنه چې دوا پیل کړي ولایت کې وی حالت کې وی مرکز کې وی هغه ته بیا په خپل وخت لا چې خپل دوا واخلي خپل دوا استعمال کړي غیر د دوا د استعمال نه د خپل ژوند د خپل خوراک کې دا کوم خبره چې مونږ تاسو وکړي دا په پام کې ونیسي نو د دې امیدواري ډیره زیاته ده چې دا کسل پسلو کې خنشي هدا عقل د شکر د لوړیدو مخونی ولشي او د شکر کې د دې مخنیوي وشي چې دوی د یو بل ناروغي سره اخته نشي
بله ډاکټر صاحب منګل صاحب د پکتیا نړۍ کني ولې و دوی ویل چې زه همیشه وګی کې غم کله چې وګی شم خې می کار نه کوي لاس می کار نه کوي وجود نور غړي می هم کار نه کوي وای آیا د شکر نخي او نخاني دي کچې ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه خبري وکړي ترڅو چې دوستان مه هم پوښي چې آیا دوی په شکر ناروغي باندې اخته دي او کنه
د سیوا ثانه ست په وکړي
بله میره بانی دکتر صاحب دوستانو پر شکر یا هم دیابت ناروغی بندی خبری که
بله آوری تا
بله میره بانی دکتر صاحب آورو
نو دا دیر خود خبر دا چې د پالای مو باندې سړی پوشی نو بیا خو واضح خبر دا یعنی دوی گوری پا وجود تی رسیم دا غنکس دستریا زر سری که دل دا یو غط نخدا زر تگی کدل دی ده غطه نخده دویم زر وگی کدل دی غطه نخده دی دی پخواه که دی وجود در دوست استریا دا حتمی دی نو دا غطه نخی دی که عام خلق قربانی پویده که دی سیچ پوشی و دوی دی دی مخنوه وگی دی دی وقتی چی دا نخی که پیدا شی شکر ماینات رو دی پار لاشی شکر دوا واخلی خو خبر دا دا گوری زی و خبر کومتی د دغه علائم او د لیدون مخکې په ځانګړي توګه اگر چې متاسفانه اوس په افغانستان کې په وړو کې هم شکر په لاندې ټولو هغه کې په وړو کې هم شکر شته خو د دې سره سره د دې شو نه د ګومر کسان دا زیات په دې ریس کې د خطر کې دې چې دوی شکر پیدا کړي خصوصا هغه کسان چې چاغواله زیات وي وسنا کسان چې ډیر وړ خواړه خوري نو په دغه کسان لپاره کار دي چې هر کال هر څوک من تاسو کې هر انسان په دنیا کې په کال کې 2000 لحاظ عقل دوی خپل چیک اپ کوي معاینات کوي او که 2000 نه یو ځل خدا به هیڅ ضرورت ده که څوک جوړ وي چې خپل یو چیک اپ او معاینات په کال کې وکړي او خپل اندازه لګي یعنی هدف مې دی وقایع نه دی مخکې دی نه چې منګه کسان شکر خط کې واقع دي یعنی شکر نه ده خو هغه خط کې ته نږدې ده نو هغه ډاکټران به پوهېږي چې ته باید څه وکړې چې دغه د ده اندازه دونه دقیقه ختمه راکوزه شي چې دی خدای مکه په شکر باندې اخته نه شي نو د دې قدر موږ توصیه کوو چې ټول خلک دی خصوصا هغه څوک چې په رس کې دي په هر شپږو میاشتو کې خپل چکاپ یا هغه معاینات د وینې او د ګلم په مخ د متیازو د دې معاینات په ترسره کړي چې دوی ته د وجود او د ناروغیو پته ولګېږي که دا مسایل ورته معلومېږي نو بیا د ډاکټر د توصیې سره خپل ژوند تنظیم
بله ډاکټر صاحب کله چې د تاسو اړیکه پرې شوه نو موږ څو اړیکې راواخیستې پښتون صاحب هم اړیکه نیولې وه دوی ویل چې څونه خلک په افغانستان کې په شکر یا هم دیابت باندې اخته شوي دي آیا د درد البته د مفاصلو د دردونو یا هم د بندونو دردونو د دې هم کېدای شي چې د شکر ناروغانو یو ډول علامه ووسی او کنه
ډېر خطرونه کړی اول خدا دې چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو په یوه چې دا غیر ساري ناروغي چې موږ ورته وایو لکه د زړه ناروغي شو دا د شکر ناروغي شو تنفسي مزمن ناروغي شو دې لپاره صحیح ارقام عادت ځکه موجود نه دي چې موږ تاسو په روغتیايي سیستم کې په شل کلو کې اصلا دې لپاره کوم صحیح هغه چې د ساري ناروغۍ دپاره او د غیر ساري ناروغۍ دپاره نه و یعنې سرویلانس درست نه دی خو د دې سره سره ما د دغه پروګرام د مسؤل په صفت باندې ځینې سرویګان نه په دار اخیستي چې موږ په افغانستان کې همدا اوس د اووه اتیا زره د اوبخې د اته لکه 50000 په شاوخوا کې خلک د شکر د ناروغۍ سره په خطر کې لري چې دې کې یو اندازه زیاتې اخته دي او نورې په خطر کې یعنی د خطر په لاین کې دي او دویمه دا ده چې د دې جملې نه په هر کال کې موږ دغه د سروې معلومات داخلي چې د لزر په شاوخوا کې خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي حتی د دې نه شاید ډېر وي خو ډېر داسې وي چې هغه د شکر ناروغي او هغه د زړه په مریضۍ هم عمله باندې مړ شي خلک داسې فکر کوي یا داسې ثبتېږي چې دا د زړه ناروغ او هغه اصلا شکر نه وي نو ځکه د دې دغه یعنې د دې نه هم د دې کچه زیات په افغانستان کې همدا اوس په د دې شکر اندازه بیخي زیاته ده د مړینې زیاته ده تاسو ګورئ په هره ثانیه کې یو کس خپل خپه پرې کوي د شکر د ناده مخکې چې موږ تاسو وی چې زخمې دونه خطرناک دي د خپو پرې کېدلو ته اړ کېږي په دنیا کې په هره ثانیه کې په هر لسو ثانیو کې په نړۍ کې دوه کسان په شکر باندې اخته کېږي او په دې 15 نه د شکر ټول ناروغان که سل کسی نو 15 دې ته اړ کېږي چې هغوی د وجود یو غړی خصوصا خپه باید قطع کړي یا پرې کړي ځکه دا زخم نه جوړي نو په دې خاطر باندې یو مزمنه ناروغي ده چې د نورو ناروغي سبب کیږي په افغانستان کې کچه زیاته لوړه ده د دې کې د مخکې ما کوم ټایپ 1 او ټایپ 2 یا ډول نو دې کې نه او دغه فرق کوي نو دا یو دا ټایپ 1 چې موږ ورته وایو زازې خوري دا په د انسولین په نامه یو هورمون دی چې د وجود د صفرا په کڅوړه کې جوړیږي دا د دغه انسانانو چې د صفرا په کڅوړه کې څنګه جوړیږي دا
بلې
مې نو یا پات کیږم دا سي مرز ورته راشي
بله
دا چې نه غیر انسولین ورکول نه په نور شي یا نو اوس مو د درافت مخکي د روغتیا نړیوال سازمان نه خوشبختانه یا د نیک مرغه چې په زګونو دوز انسولین په وړیا توګه با کیفیت انسولین تر لاسه کړ زکه مې ورنه غوښتي و چې افغانستان کې با کیفیت دوا موجودیت مشکل دی او د دې دغه چې د دې ناروغان زیاتی اوس خوشبختانه یا د نیک مرغه چې مونږ د وزیر اکبر خان په روغتون کې دې پوره ستاند لرو نو حتی هر هغه څوک چې انسولین د کمی یا د هغې د درملنې په دیابت شکر ولري نو هغوی کولی شي د وزیر اکبر خان د دیابت یا شکر مرکز ته مراجعه وکړي او مفت وړیا با کیفیت انسولین ترلاسه کړي
بله
نو دا بله
مهرباني ډاکټر صاحب
نو ما اندا بل ډول چې دا ټایپ 2 مونږ ورته وي هغه به انسولین دی هغه نو ځنې درمل نو ځنې نور مو عوامل دی په وجود کې چې د انسولین کموالې وي خو بیخي نابودي نه وي نو هغه ته د نورو دواګانو ضرورت دی چې هغه خوشبختانه په بازار کې پیدا کیږي او مېلاري خدای وکړي چې ټول افغانستان
ان شاء الله
په کیفیت دواګانو
ان شاء الله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په سرلی ورور اړیکې نیولې وایي 15 پنځوس کلن مریض په کور کې لري په شکر ناروغي باندې اخته دا وای دوه کال کېږي چې دغه ناروغي لري اوس په دې ورستیو کې شکر یې ډیر زیات جګ دی او حتی د خپل ځای څخه جګیدای نسی وای د ډاکټر صاحب توصیه غواړو چې واورو
د یو ورځ ما توصیه دا ده چې دای چې په داسې خطرناک حالت کې دی دې سره هم دغه څو شهر ډیر ضروري کې دوی د شکر دی ناروغي په کم ډول ټایپ 1 یا ټایپ 2 باندې اختوي دی هغه درمل چې هغه باید ورته په وخت باندې ورسی دویم دا ده چې په خوراکونو کې د غوړو او د خوګونو وساتي دریم دا ده چې کوشش دې دوی دا وکړي چې دې هداخل کې د دې ور ویچ کول شي چې روزانه هداخل په خپل اړولي کې د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې دا پیاده وګرځول شي دا به ډیره ګټه ورسی دی ته او غیر هغه نو د دوی هغه اساسي علاج د دې لپاره ډېر مشکل دی او فقط د احتیاط نه دی کار واخلي.
بله ډاکټر صاحب، سم دی چې یو څوک به د شکر ناروغي لري، آیا د خوړو په برخه کې راته وایي است چې کوم د څه خاص شته چې هغه د شکر ناروغان کولای شي چې وی خوري ترڅو چې شکر همیشه نرمال ووسی، کنه کولای شي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي؟
مرسم خوري تاسو د خبر ماته راځه چې مخکې غوړورم دا موږ په افغانستان کې دا غاړي چې ورکو یو غټه موضوع دا ده نن موږ یې فلپ چارتونه او څو بروشرونه چاپ کړی و نن نه دا څو ورځې چې په سکرینینګ کې هم دا تازه کړ په دې کې موږ دا ټول خوراکي مواد په درې کټګوري تقسیم کړی دي او دا هغه چې موږ تل کلی دي چې دا د دې خوراکونو نه دغه مې یوې بيخي نشه کوله.
بله
یعنی شکر ناروغ دا درې ډول او هم ډول د دې نه دا ناروغ باید په کولی شي کم استفاده وکړي ډېر نه کم او کم ډول هر وخت خوړی شي یعنې ورته نشته. بلېنومونهاخلمبزیاتوي د ما سره دا اوس په مخه کې دغه
بله ډاکټر صاحب، هغه درې ډوله نمونه راته واخلئ چې بیخي یو د البته د شکر ناروغي بیخي خوړه لای نسی، کوم خوړه دي؟ بله ډاکټر صاحب، د تاسو غږ بیا هم راته قط وصل راځي، ان شاء الله چې دغه ستونزه حل شي ترڅو چې هر کس. بله 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 مهرباني ډاکټر صاحب،
ما ویل چې هغه خوراکي مواد چې شکر ناروغي باید بیخي ونه خوري ورنه ګټه ونه خوري هغه نمونه اخلم. انځر ده، کشمش ده، خرما ده، مربا ده، حتی اصلو کې بعضې کوم چې خواږه یې ډېر زیات دي خو اصلو کې هم دا کوم چې بازاري دي، قیماق یا تاسو پوهیږئ مسکا قابلي دا د پسه غوښه دا نو شابه په مجموع کې ټولې ګازار هم شابه دي دا ورته خیر دي، جوس ده چې خواږه دي هغه خنه دي، کیک ورته خنه دي، کلچا توت چې ډېر خواږه دي دا ورته خنه دي، او هغه غذاګانې چې لږ ورنه ګټه واخلي دې نه به نو واخلم.
مهرباني
چې هغه غذاګانې چې دوی لږ کولی شي ډېر نه بلکې کولی شي دا ټول نه خو به پاریس کوم مشکل نه، نو دې کې دغه اشک تاسو پیژنې، مکرونی دا صافي شوي وریجې بولانی وچه ډوډۍ ګازرې کچالو شلغم دا چارمغز په میوو کې پنیر چکا ماستې شیدې دا دی د دې نه لږ استفاده کول شي ډېر نش کولی د مایع غوښې نه خصوصا او د سر د غوښې نه دوی نه کولی شي.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، ان شاء الله په راتلونکو نورو خبرونه کې به هم پر دغو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، ځکه چې دا یو ناروغي ده چې همیشه باید پر مختلفو خبرونو کې پرې خبرې وکړو. تاسو نه ډېر زیاته مننه کوم.